په افغانستان کې د سهار وو بجې شوې. درنو دوستانو زما جملند او زما د همکارانو سلامونه ومنئ. سهار مو په خیر او نیک مرخه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1292 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 13 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له 28 سره سمه ده. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 پګنبی اوریدل شي. که خارونو کې او یا خارونو ته نږدې نو د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. په لسهار نه نیم ساعت خبري مجلې کو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په اړه یو ځل بیا د حکومت پر پخواني دریز ټینګار وکړ. د طالبانو لخوا د یو اسیر شوي امریکایي سرتیري کورنۍ له هغو شرایطو څخه هرکلی کړی دی چې دوی د اسیر عزیز د خوشي کولو لپاره د طالبانو لخوا وړاندې شوي دي. او په عراق کې د ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته د رایو شمیرل پیل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر په قطر کې د طالبانو دفتر د پرانیستو په اړه یو ځل بیا د حکومت پر پخواني دریس ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مستشار وزیر مختار اسیلا وردګ ازادۍ رډیو ته وویل د افغانستان سفیر او دایمي استازي ظاهر تنین د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په خپل پرونی وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې هڅې باید افغاني وي او د افغانانو په مشرۍ تر سره شي. د میرمن وردګ په وینا افغان سفیر په پاکستان کې د تورستانو د پناه ځایونو یادونه هم وکړه چې لا هم په افغانستان کې د حملو پلانونه پکې جوړیږي.
دا ډیره نگرانی خبره ده افغانانو لپاره او افغانستان حکومت لپاره چې د پاکستان تر اوسه هغه ترخګر عملیات پلان کیږي او عملی کیږي په افغانستان کې. دا خبره په دې کې ذکر شوه.
مېرمن وردک په وینا افغان سفیر او دایمي استازي همدار اسول چې په قطر کې د طالبانو دفتر ته د اسلامي امارت د نوم ورکول او هلته د طالبانو د بیرغ اوچتول مخکینی او پریکړو سرغړونه و. د طالبانو لخوا د یو اسیر شوی امریکایي سرتیري کورنۍ له هغو شرایطو څخه هرکلی کړی چې د خوشي کولو لپاره د طالبانو لخوا وړاندې شوي. طالبانو پرون ویل دوی چمتو دي چې له ګوانتنامو زندان څخه د خپلو 50 ملګرو د خوشي کولو په بدل کې هغه امریکایي سرتیري خوشي کړي چې له نږدې 4 کلونو راهیسې ورسره بند دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د دې عسکر د کورنۍ غړي ډېر کم وخت د خپل زوی په اړه خبرو ته حاضرېږي، خو اوس په راپورونو کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د یاد شوي سرتیري خپلوان د لپاره یو غونډه جوړوي او خپل غوښتنې د امریکا حکومت ته وړاندې کړي. د عراق زموږ غږ لاسه د راډیو ناورې پایراق کې د ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته د رایو شمیرل پیل شوې. د راپورونو له مخې د عراق په غو دوه ولایتونو کې چې اکثریت استوګنې سنیان دي د ولایتي شوراګانو انتخابات د عراق له نورو سیمو څخه دوه میاشتې وروسته وشول. په پرونی انتخاباتو کې چې په انبار او ننبیا ولایتونو کې ترسره شوې د بی امنیتۍ کومه لویه پیښه ونه شوه. د پرونی انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د ورځې په اوږدو کې د موټرو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی و. د عراق حکومت د دې اقداماتو په وسیله غوښتل د هر راز موټر ریبم چودنو مخنیوي وکړي. عراقیانو په اپریل میاشت کې د دې هواد لا 13 ولایتونو څخه په 12 کې پرای ورکولو کې ګډون وکړ، خو چارواکو په سنورو ولایتونو کې د بی امنیتۍ له وجې انتخابات وسنډول. د پرونی انتخاباتو رای شمیرل کې هم پیل شوی، خو خاينه نتایج ډیر زر اعلان نشي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن پرون د سربیا او کاسوو له صدراعظمانو سره وکتل. له دې کتنې څخه د میرمن اشتن هدف دا و چې له دواړو چارواکو سره د اروپای ټولنې د هغه توافق په پرمختګ خبرې وکړي چې دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په مقصد شوی دی. ویل کېږي چې د دې توافق عملي کول د سربیا او کاسوو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره اصلي او مهم شرط دی. په کویت کې حکومت ناڅاپه پریکړه کړې ده چې په روانه میاشت کې به پارلماني انتخابات کوي. د کویت حکومت پرون وویل چې دا انتخابات به د جولای د میاشتې په 25 نیټه ترسره شي. له یو کال څخه په لږه موده کې دا دوهم ځل دی چې په دې هیواد کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د کویت حکومت تیر ځل انتخابات تیر کال په ډسمبر میاشت کې کړی و. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې. وبوري چې د ناتو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستو هرکلی کړی دی. اخو افغان لوري بیا هم ټینګار کوي چې په قطر کې پیلیدونکي د سولې پروسه د افغاني بڼه ولري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مستشار وزیر مختار اسیلا وردک
پروسه خو په سوالات مونږ نه غواړو چې پروسه ودرېږي، ځکه چې افغانان جنگ نه غواړي او افغانان غواړي چې پای ته کېږي په دې جګړه باندې، مګر پروسه باید افغاني وي.
له اسیلا وردک سره په بشپړه مرکه کې به مو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي له څرګندونو خبر کو. له غزنی څخه په رارسېدلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د نړیوال خوراکي سازمان درې غړي طالبانو یرغمل کړي دي. په دې اړه رپورټ لرو او دا به هم واوري چې پاکستان تایید کړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ منځګړتوب کړي. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او نور رپورټونه هم لرو. دا ساده راډیو ده. د ناتو مونشي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې د سولې خبرې به ډېر زر پیل شي. اندریس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې وویل د سولې خبرې کولی شي چې د افغانستان د راتلونکي امنیت ضمانت وکړي. له بلې خوا پاکستان تایید کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تماسونو کې منځګړتوب کړی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن چې د ناتو په مرکزی قرارګاه کې د بلغاریا له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستو هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې د سولې خبرې به ډیر ژر پیل شي. په قطر کې د طالبانو دفتر په هغه ورځ پرانیستل شو چې په افغانستان کې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت له نړیوالو پوځیانو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې له خاصو امنیتي پلانونو پرته د سولې د هڅې به آیا وضعیت نور هم کړکېچن نه کړي. د ناتو عمومي منشي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
سکیورټي ترانزیشن از ا کریټیکل پارت
د امنیتی مسولیتونو انتقال په افغانستان او سیمه کې د ثبات د یقیني کولو یو مهمه برخه ده او زه فکر کوم د سولې خبرې کولای شي چې په امنیتی برخه کې لاسته راوړنې لا پیاوړي او په افغانستان کې له اوږدمهاله امنیت او یووالي سره نور مرسته هم وکړي. زه هیله من يم چې دا خبرې به ډیر ژر او بل ځنډ پیل شي. د ناتو عمومي منشي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې پرون متحدو ایالاتو ویل په افغانستان او پاکستان کې د دې هیواد استازي به په قطر کې د طالبانو له استازو سره وګوري، خو د افغان حکومت له اعتراض وروسته ښکاري چې اوس مهال دا خبرې ځنډیدلې. افغان چارواکو تیر ورځ په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت د نه ګډون په خاطر قطر ته د سولې د عالي شورا د هیئت له استولو ډډه وکړه او په عین حال کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې وځنډولې. د افغان چارواکو له دې اعتراض وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له ولسمشر حامد کرزي سره ټلیفوني خبرې وکړې او د راپورونو له مخې ښاغلي کری غوښتل افغان حکومت وهڅوي چې خپل دریز نرم کړي. د ناتو عمومي منشي یادونه وکړه چې تیر کال د شیکاګو په غونډه کې پریکړه شوې و چې د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ کیږي، خو راسموسن په دې اړه چې دوی اوس د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته د دې خبرو ملاتړ په څه دلیل کوي څونه ویل. ښاغلی راسموسن چې څه وخت مخکې کابل ته تللی و د افغانستان وضعیت ډاډمن وباله او ویې ویل چې دی فکر نه کوي د سولې له خبرو سره به د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له کوم خطرناک حالت سره مخامخ شي.
و موردل چې د ناتو مومنشي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې د سولې خبرې به ډېر زر پیل شي. اخوا تر دې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. په غونډه کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستو په اړه یو ځل بیا د افغان حکومت پر پخواني دریځ ټینګار وکړ. ظاهر دنین په خپله وینا کې ویل د قطر دفتر ته د اسلامي امارت نوم ورکول او هلته د طالبانو د بیرغ اوچتول له مخکینیو پرېکړو سرغړونه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مستشار وزیر مختار اسیلا وردک له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د افغان سفیر د سرګندونه او د حکومت د دریس په اړه خبرې کړې. میرمن وردک له احمد تکل سره د مرکې په سر کې پر هغو مسایلو رڼا واچوله چې په ملګرو ملتونو کې افغان سفیر او دایمي استازي خبرې پرې وکړي.
د افغانستان د ریس په ځای کې ډیر مشخص و. اول دا مسله په دې کې ذکر شو چې د سولې پروسه کې باید پروسه ټوله افغاني وي او د افغانستان د حکومت او د خلکو په مشوره او رهبریت باندې وي. تاسو معلومه ده چې د امریکا او د افغانستان په خبرو کې یو تخطی په کې شوې ده چې قطر د دفتر پرانستلو وخت کې د طالبان بیرغ چې پورته شوې ده هغه په هماهنګي د افغانستان سره نه و او دا یو جدي خبره و چې زموږ محترم سفیر د خبرې وړاندې کامل متحد او بل خبره شې طالبان استاد په خپل وینا کې وی چې مونږ جګړې ته دوام ورکو په افغانستان کې به د تاریخواله دوام لري. دا ډیره نګرانی خبره و په دې پروسه کې. او بل مهمه خبره چې تروسه پناځایونه د پاکستان خاوره کې تروسه شته دي. نو دا ډیره نګرانی خبره ده افغانانو لپاره او افغانستان حکومت لپاره چې د پاکستان تروسه هغه ترخګر عملیات پلان کیږي او عملی کیږي په افغانستان کې. دا خبره په دې کې ذکر شو.
نو تاسو اوس څه غواړئ؟ یعنی د افغانستان حکومت لنړیوال ټولنې لملګرو ملتونو څه غواړي چې د افغانستان حکومت ته په دې خبرو کې ګډون ورکړي او ک دغه پروسه چې روانه ده دا ودروي؟
پروسه خو په سوالات مونږ نه غواړو چې پروسه ودرېږي ځکه چې افغانان جنگ نه غواړي او افغانان غواړي چې پای ته کېږي په دې جګړه باندې. او دا د سیاسي له لحاظه ډېره مهمه خبره ده. مګر پروسه باید افغاني وي. پروسه باید افغانستان د حکومت او د خلکو په مشوره او رهبریت باندې وشي، نه دا چې افغانستان رهبرانو څوک به پکې ګډون ونه کړي او دا تناس فقط د طالبانو د قطر د حکومت او د امریکایانو په منځ کې وي. افغانستان باید په دې کې سل فیصله کې باید دوی ګډون وکړي او پروسه باید افغاني وي او شفافه پروسه باید وي. متاسفانه تر اوسه شفافه پروسه نه ده. خلک ډیر زیات مایوسه دي او دوی خبر نه دي چې څه شی روان ده. په دې کې
ورسته لدی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي او د ده د نارضایتۍ د عواملو پوښتنه یې وکړه. د دوی ترمنځ خبرې وشولې، به هم د افغانستان د حکومت او ولسمشر په دریز کې کوم تغییر نه دی راغلی؟
د ولسمشر دریز خوم دغه دی چې پروسه باید شفافه وي او افغان شموله وي. افغانان د دې کې باید شمولیت ولري. افغانستان نور چنه غوړي فقط چې په دې پروسه کې عامتان صلاحیت ولري او په دې کې رهبری باید ولري په دې پروسه کې. په دوه خبرو اترو کې
د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي یان کوبیش هم حاضر و. هغه هم خبرې وکړي. د دوی موقف څه و د ملګرو ملتونو؟
دوی نظرم دا و چې دا کار غلط کار شوی دی چې دوی بیرغ پورته شوی دی او دوی خپل خبرې وړاندې کوي چې مونږ برخلاف دوی خبرې یو چې امارات اسلامي باید اعلان شي. اعلان کې د افغانستان حکومت رسمي شوی، افغانستان حکومت په افغانستان کې شته. دوی خبره په دوه کې و چې مونږ طرفدار یو چې دفتر خلاص شوی دی، مګر پروسه باید شفاف وي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مستشار وزیر مختار سیلا وردګ و چې له ازادي راډیو سره یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي ظاهر تنین په پرونی سرګندونو خبرې کولې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
خو د پاکستان حکومت تایید کړی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې منځګړتوب کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مطلب د بیان ترڅنګ ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره ملاتړ کوي. په عین حال کې ځینې نور هیوادونه هم په قطر کې د طالبانو دفتر د پرانیستو په برخه کې د افغان حکومت د دریز ملاتړ کړی دی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د تماسونو په ټینګولو کې منځګړتوب کړی. اعزاز احمد چودری پرون په اسلام آباد کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د پاکستان د دې اقداماتو په اړه خبرې وکړې.
وی اکستندډ فسیلیټیشن ټو دی دوها پروسس.
موږ د دوه د پروسې لپاره سنتیاوي برابرې کړې. فکر کوو چې دا پروسه د پخلاینې د لوی بهیر یو برخه ده چې په خپل وار سره به د جګړې له ختم او په افغانستان کې د یوې دوامدار سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په قطر کې د طالبانو دفتر د سه شنبه پورې پرانستل شو او له دې وروسته د امریکا حکومت وویل چې ډېر ژر به له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم دراز وویل چې اسلام آباد د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو زیاته کړه چې په دې خبرو کې باید د کړکیچ ټول کې لاړخونه دخیل وي. پاکستان په داسې حال کې د طالبانو او متحدو ایالاتو ترمنځ د سولې په تماسونو کې د منځګړتوب خبر ورکوي چې چین هم د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه ملاتړ اعلان کړی. د افغانستان د دولت د ریاست ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه ملاتړ کوي. لدې مخکې روسیه هم ویلی و چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په مسله کې د افغان حکومت د دریز ملاتړ کوي او په دې خبرو کې د امریکا له مشرۍ څخه اندېښنه لري. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیالې سفیرې روزمری دی کارلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې په قطر کې د طالبانو دفتر ته باید د یو سفارت په سترګونه کتل شي.
دوستانو ورسیدو د خبرونو وخته یو اربیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په اړه یو ځل بیا د حکومت پر پخواني دریز ټینګار کړی. د طالبان لخوا د یو بند شوي امریکایي سرتیري کورنۍ له هغه شرایطو ارکلی کړی چې د دوی د بند شوي کورنۍ غړي د خوشي کولو لپاره د طالبانو لخوا وړاندې شوي دي. په عراق کې د ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته د رایو شمیرل پیل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاتینا شتن پرون د سربیا او کاسوو له صدر زمانو سره کتلي. او په کویت کې حکومت ناڅاپه پریکړه کړې چې په روانه میاشت کې به پارلماني انتخابات کوي. اوس به هم احمد شیبر ته غوښ شو چې لویدیز مطبوعاتو ته یې کتنه کړي.
د ګارډین ورځپاڼې په نظر په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل یو مهم پرمختګ دی. ورځپاڼې لیکي په جنوري کې د کرزی او اوباما خبري، په فبروري کې د کرزی زرداری او کامرون خبري، او په اپریل کې د کرزی او کری خبري د دې لپاره وي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. خو یو بل ورځپاڼه انډیپندنت لیکي چې د خبري تر پیلې دوه مخکې سړې شوې. ورځپاڼه د سیشن بی پورس د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د دفتر له پرانستلو وروسته د ولسمشر کرزی خبري راخیستې چې قطر ته به پلاوی ونلی شي. د لویدیز پولې ورځپاڼې ډیل ټلګراف د افغانستان د ولسمشر خبري ستخي بللې دي. د وی بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په نظر بیا د افغانستان د سولې له پروګرام د کرزی وټلو لار سخته کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي ظاهرا د سیشن بی پورس د افغان حکومت، امریکا او طالبانو یو ځای اعلان داسې ښکاره شو چې د افغان جګړې د پایته رسیدو لپاره لومړی خبري پیل شي. خو د وی ورځې په ترڅ کې هرڅه د ولسمشر کرزی له خبرو سره ګډوډ شو. خو یو بل ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د سولې خبرو ته خوشبيني ښکاره کړي او لیکي د افغان ولسمشر د خار سربیره به د سولې خبري وشي. انډیپندنت ورځپاڼه بیا د سولې د خبرو پر مهال د پریکړو په اړه لیکنه کړې. د ورځپاڼه څرګندوي چې په لندن کې میشت د بخښنې نړیوال سازمان د بریتانیا له حکومت غواړي چې د ناټو د یو غړي او د افغان حکومت د یو متحد په توګه تر وسه وسه هڅه وکړي چې د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو حقونو ته توجه وشي. همدغه اندیشنه ګارډین ورځپاڼه هم له خپلو لوستونکو سره شریکوي. ګارډین لیکي له طالبانو سره د سولې د خبرو اعلان ته افغان میرمنې اندیشمنې دي ځکه چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال نه دوی ته د زده کړې حق ورکاوه او نه هم د کار او مخونه هم ورپټ کړي وو. ګارډین بیا د وی افغان ښوونکي آرزو پروانی خبرې راخیستې دي چې وایي که چیرته بیا طالبان واکمنان شي په تیرو یولسو کلونو کې چې مو څه ترلاسه کړي دي هغه هر څه به مو له لاسه ووځي. خو ګارډین لیکي چې طالبان یو ډول بدل شوي دي ځکه چې یو وخت دوی تلویزیون او نور نوې ټکنالوژي نه پریښوده او اوس له دې لارو په خپل د ځان لپاره تبلیغات کوي. ورځپاڼه بیا په واشنگتن کې د چارواکو په وینا څرګندوي چې امریکا به داسې معامله ونه کړي چې په هغه کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې شي.
د کندهار امنیتي چارواکو خبر ورکړی چې تیرونه څلويختنه وسلوال مخالفین په بیلابیلو عملیاتو کې وژلي او درې دیرش نورې نیولي او یو شمیر نور ټپیان دي. محمد صادق رښتینی مو د کندهار په امنیتي پیښو خبرې.
د کندهار د امنیه کمانډانی د امنیت امیر سمنوال رحمت الله اطرافی د پنځشنبه په ورځ په وی خبري ناشته کې وویل چې امنیتي ځواکونه یې په تیرونه کې په کندهار شهر او لسوالیو کې تصفیوي عملیات کړي چې پر مهال یې څلويښت وسلوال مخالفین وژلي، شپاړه ټپیان کړي او ولس نور یې ژوندې نیولې دي. اطرافي دغه را زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو څخه ماینونه، وسلې او نور مهمات هم نیولي.
څلويښت نفره دښمن د منځ تللي دي، شپاړس نفره زخمي شوي دي، ولس نفره ژوندې نیول شوي دي، یو سلو نه نیوي هلکې ماینونه کشف او خنثی شوي دي. شپږ میله کلاشنکو پلاس راغلی دي، سره د شپاړس شاجورو یو میل توپنچه ده، یو میل درزنوف توپک دی، دیالس پیره توغندی دی، درې نفره د اختلاس په تور نیول سوي دي، یو نفر د غلا په تور او یو نفر د ښځې د پریبکاري په تور دی، اووه ویشت ګرامه هیروین نیول سوي دي د ساکیانو څخه، سره د شپږ نفرو چې دا هم سرلوړۍ ته سپارل سوي دي یا د څېړنې لاندې دي.
د امنیت امیر دغه راز وویل چې په تېره اونۍ کې پنځه تنه د جنایي جرمونو او شپږ تنه یې د نشي موادو د قاچاق په تور نیولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خوراکي موادو د نړیوال سازمان کارکونکو وایي چې د دغه ادارې درې تنه افغان کارکونکو په غزنی ولایت کې طالب وسله والو تختولي. دوی وایي تختول شوي کسان له خاره په مکتبونو کې د زده کوونکو د شمیر د معلومولو لپاره وتلي و چې طالبانو ته په لاس ورغلي. زموږ خبریال سید شاه سقیم له سیمینور تفصیل راکړي.
د ډبلیو اف پی یا د خوړو د نړیوال پروګرام درې تنه کارکونکي تیره ورځ د غزنی په قرباغې سیمه کې طالب وسلوالو ته په لاس ورغلي او له ځان سره یې وړي دي. دغه تښتول شوي کسان له غزنی ښار څخه قرباغې سیمې ته په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمیر د معلومولو لپاره تللي وو چې بیا به یې وروسته د ماشومانو له معلوم شوي شمیر سره سم له هغوی سره مرسته کوله. په غزنی کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو تن کارکونکی سلیم خان وایي چې ملګري یې د تیرې ورځې په اوږدو کې وسلوالو ته په لاس ورغلي دي. دی وایي د سیمې له سپینګیرو سره یې خبرې شوې او هغوی هڅه کوي چې تښتول شوي کسان بیرته راخوشې کړي. امنیتي چارواکي د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکونکو په نیولو نه خبرې ښیي او تر اوسه له طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. قرباغي د غزنی د نورو سیمو په پرتله آرامه سیمه ده چې دې ته ورته پیښه پکې کله نه ده شوې.
اخوا په نورستان او کونړ ولایتونو کې د ورستوی امنیتي پیښو له امله یو شمیر پولیس او یو دیني عالم وژل شوی دی. د سیمې د ورستوی ناکرارو حال د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د نورګرام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمدي حیا ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې سهار څلور بجې وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ کې پر دوو امنیتي پوستو برید کړی چې له امله یې لږ تر لږه شپږو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي چې تر اوسه د څلورو وژل شوو پولیسو جسدونه ترلاسه شوي دي. د نورستان والی محمد تمیم نورستانی هم وایي چې وسله والو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله کړې چې له امله درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. وسله والو مخالفینو د دوابی او نورګرام ولسوالیو ترمنځ په یو امنیتي پوسته برید کړی و چې زمونږ یو اشپز او دوه میلمانه چې په پوسته کې وو وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. هغه وایي همداراز د کامدیش په ولسوالۍ هم وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې د سیمې یو تن دینی عالم وژل شوی او بل چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت غرنی او سرحدي ولایت دی چې ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي او یوازې دوه اونۍ وړاندې دولتي ځواکونه په دې بریالي شول چې د وانت ویګل ولسوالۍ مرکز له نږدې دریو کالو وروسته له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. د نورستان په لویدیځه او ختیځه برخه کې په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو وخت بریدونه ترسره کیږي چې دوه ورځې وړاندې طالبانو سره د سولې خبرو اترو د پیل کولو او هغوی سره د اړیکو نیولو په موخه په قطر کې د طالبانو لپاره یو ځانګړی دفتر پرانیستل شو. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
تازه
دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
په عراق کې یو ځل بیا د فرقه ییز شخړو ویره ډېره شوې. په وروستیو څو میاشتو کې حکومت ضد وسلوالو ډلو په بېلابېلو سیمو کې وژونکې حملې وکړې. د بغداد اوسېدونکي وایي دوی په ښار کې په اسانه راګرځېدلی نشي او له دې ویره لري چې حمله ورباندې ونشي. فرید هوډ سیفي نور تفصیل وړاندې کوي.
په عراق کې د فرقه ییز شخړو له ډېرېدو سره هغه وسلوال چې یو وخت یې د هېواد د کورنۍ جګړې خواته روان کړی و بیا صحنې ته راغلي. د ملګرو ملتونو په حواله د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د وژونکو بمي پیښو او قتلونو له ډېرېدو سره چې ساری له 2008 کال راهیسې نه دی لیدل شوی، په عراق کې د سنیانو او شیګانو غچ اخیستونکو حملو یو ځلی زور اخیستی او ډېرې شوي دي. تقریبا 2000 تنه ملکیان سږ کال د اپریل له پیل راهیسې د شخړو په نتیجه کې وژل شوي او نشته 200 نور په روانه میاشت کې وژل شوي. په داسې حال کې چې د عراق د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او سنی اقلیت ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی، یو ځل بیا د سنی او شیعه وسلوالو راستنېدو د کورنۍ جګړې د اور د بلېدو ویره ډېره کړې ده. د 2008 او 2009 کلونو په شان چې په کورنیو شخړو کې هر میاشت له یو مخه پکې زرګونه تنه وژل کېدل، یو ځل بیا د خلکو ویره راپارېدلې ده. د بغداد یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتي خپل نوم ووایي ویلي، یو شمیر دوکانونه او رستورانتونه تړلي دي او خلک په ښار کې د باندې د ګرځېدو په وخت له دې ویره لري چې د وسلوالو هدف ونه ګرځي.
حتی العالم من يموت لها احد تخاف سو فاتحه مثل اوادم.
خلک په واټونو کې بیریږي. هغه خلک چې د کوم سفر خیال یې درلود هغه یې ځنډولې دي. هغه کسان چې غوښتل یې په کوم محفل کې ګډون وکړي او یا یې جوړ کړي هغه یې ځنډولې دي. هر څوک د حالاتو د شکېدو تمه کوي.
د بغداد یوې اوسیدونکي چې هغې هم خپل نوم نه دی ښودلی ویلي، ډېر خلک له دې ویره لري چې بیا به قتلونه وي او د پخوانیو وژنو غچ به اخیستل کېږي.
عوده الميليشيات حاله خطره او بالاخص بالعراق لان العراق عانى من هاي الميليشيات سابقا او جميع الطلاب حاليا
دا وسلوالو ملیشاو بیرته راتګ ډېر خطرناک دی. په تیاره بیا عراق ته چې تر دې د مخه یې د دوی موجودیت تجربه کړی دی. زده کوونکي ټول له دې ویره لري چې له کوره ووزي او امتحان ورکړي. موږ د خپل ځوان په تن کې پړاو کې یو او دا وسلوال زموږ راتلونکی بربادوي.
د عراق صدر اعظم نوري المالکي ژمنه کړې چې ملیشا او نوري وسلوالې ډلې به په بغداد کې وځپي. هغه ویلي، موږ به ټول هغه ناقانونه ملیشا او وسلوالې ډلې له منځه یوسو چې غواړي ټولنیزې شخړې تحریک کړي. د القاعده سیمه ییزه څانګه د عراق اسلامي دولت او نوري سنی ملیشه ډلې د 2011 میلادي کال راهیسې چې د متحده ایالاتو ځواکونه له عراق ووتل بیا تنظیم شوي دي. عراقي چارواکو د خبره څرګنده کړې ده چې سنی سخت دریزي له هغو ډلو سره یوځای شوي چې پر شیعهګانو حملې کوي. حکومتي چارواکي وایي سنی ملیشه ډلې او نقشبندي یاغیان چې د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین د پخوانیو افسرانو سره اړیکه لري، اوس هڅه کوي چې د شیعه ملیشو عکسالعمل د شیعهګانو په جوماتونو او زیارتونو کې د بمونو په ایښودو او پر شیعهګانو له حملو سره وپاروي. امنیتي چارواکي په دې اند دي چې شیعه ملیشه لکه د مهدي لښکر، د عراق حزب الله لوا او د اصحاب الحق ډلې تر ډیره هڅه کوي چې په شخړو کې برخه وانخلي، خو د ملیشه ډلو قومندانانو د متقابل عمل امکان نه دی رد کړی.
د ژوند رنګونه.
نوم محمد عارف، ولایت کابل. ډیر ډیر ګرځېدلی ما خود ما خوښه د غربان دره، د غربان دره کې بیا درې ترکمان ورته وایي هلته زه تلیم. ډیر ښه ښه چینارونه لري، ډیر ښه جینه لري، توت لري، زردالو غربان ډیر لري، بادام لري، دا میوې ډیرې لري.
ماشومان
مې غونډ کې یو ځلې بیولي دي ډیر درې چیران ته. هلته بیا ماته ویل دلته موږ میله کوو، بیا مې یو پسه واسطه لالم که چې مازیګر کې دا رمې ته ولاړې ما امرم په پریوتوي. دا لنډۍ مې ډېرې خوښې دي.
قدرمنو دوستانو، په همدې سره د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته ورسیدو. خو زموږ خبرونې تازه پیل شوي. په بل نیم ساعت خبري مجله کې مصطفی صدیقی در سره مل دی.
بلې